احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هفته مخکې خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له اوو زرو زیات کډوال تر خپلو سیمو استول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1168 کسان کېږي خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. دغه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایرانه هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشر وایي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشار چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان مڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټوله نه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریا مبارکي ویلي، خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي. طالبانو له هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوه کاله کې شي چې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله چې زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 وره مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هېواد زیمبابوې د کرکټ پرونۍ مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 وره لوبه تیره سېشنبې د باران له کبله مساوي شوې وه. افغانستان تیره اونۍ وتوانید له زیمبابوې د 60 ورونو لوبلړۍ وګټي او که سبانۍ لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوې ټېسټ لوبې هم لري چې لومړۍ به د را روانې پنجشنبې پر ورځ او دویمه د جدي پر 14 وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 سره 190 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه تونلارې حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1038 ته رسېدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې د اسرائیل دننه 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور حماس یرغمل کړل. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي پر سوریه باید هوایي حملې او د دغه هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا سره رړونې پای ته ورسول شي. انتونیو ګوتیرش پرون وویل په سوریه کې د تهاجم ټول اقدامات باید سمدلاسه ودرول شي. لکه چې د دسمبر په 8مه په سوریه کې د بشار الاسد حکومت وپرځول شو، پر دغه هیواد د اسرائیل لخوا سلګونه هوایي حملې شوې دي. اسرائیل وایي د دغو بمباریو هدف د ستراتیژیکو وسلو او پوځي تاسیساتو ویجاړول دي چې د افراطي وسلوالو لخوا ونه کارول شي. د دغه هیواد چارواکو دغه اقدامات محدود او لنډمهاله بللي چې په مرسته د اسرائیل سرحدونه خوندي شي. اسد رادو په منځني سپه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د کابل کندهار په لوی لار د روانې اونۍ د موټرو د ټکرونو وروسته د تحقیقاتو ژمنه شوې.
د موټروانانو غلط رفتار، د شرکتونو نه مدیریت، د پایدامی وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغسې پېښې دې رامنځته شي.
په افغانستان کې د یونیچ سی آر دویاندې څرګندونې لرو چې دا وایي راستانه شوي افغانان کارونو ته اړتیا لري. د نورستان د دواب او منډولو ولسوالیو ترمنځ د لارې د رغېدو او پراخېدو په اړه به هم واوري او نن د پیوستون او زغم نړیواله ورځ ده.
وسیله ښه شی ده څوک اولاد ته کورنۍ تیدونکو ته هر چا ته وسیله پکار ده. دکاندار وسیله وکړي، باید ډاکټر باید وسیله وکړي، مور باید اولادو ته وسیله وکړي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼي. د چهارشنبې پروس په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړه شول. دا په وروستیو کلونو کې یوله ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څېړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لویه لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار د ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سویده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو وشت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې وررسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لویه لار د مځکني ترانسپورت شورا مرستیال و، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، ترم چې ډېر غټ محملې ده، د پایدامي وزارت تګلارې، د سړکونو معیاري نه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغسې پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
مشته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزي سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي، یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعدو او مقرراتو ته هیڅ ډول پام نه کوي، له قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون د وروستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل:
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو په راتلونکي کې د دغه غمجنو پیښو نه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذې لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لویه لار وخت نا وخت دغه سي ترافیکي پیښه کیږي او دا پیښې په وروستیو کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لویه لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسان د دولت د همکارۍ په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنون کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي بې وسلۍ په افغانستان کې تر ډېره راستنې شوي او بې ځایه شوي کورنۍ اغېزمنې کړې دي. په افغانستان کې ځایي خلک هم د ژمي له راتګ سره د بې وسلۍ او بېکارۍ په اړه شکایتونه لري. ملګرو ملتونه څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي د بې وسلۍ تر کشر لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بېوزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستانه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 48% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
for روزګار چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنېږي، د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې، د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي، یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي، یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاري فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوی اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبی دا ټرالی چلوم، سار روز نن په غریبی وشي، شل دې روپۍ ما خام کو یو کو دغه باندې زمونږ د کور خرچ نه پوره کیږي. مونږ یو سه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار نور کو مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کال عمر مې دا ټول کور ارت ما ته په غاړه دي. او هیڅ شی مشته نه، بازار کې مزري شي هیڅ شی مشته. خسار راوز ما خام پوری یا دې څلور خپل خپل پاره زمون وچ شي ام لیکي کور کې نه څوک نه شي کو سره پستیو کې چې ام نشته.
دینو مرستندوی بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاس نیوي لپاره چې په هغوی کې نوي رستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي، مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاس نیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالر په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 60% ترلاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې. دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي، هلته دا غو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس کومې مرکې چې په ازادي راډیو کې خبرو هغه هلته اوریدل شي، او ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کولای شي. په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډولو لسلیو ترمنځ د 60 کیلومتر سړک د پراخولو او بیا رغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د سړک ته 14 میلیونه افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړې شوي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان لویدیزو دو ولسوالی دواب او منډول ترمنځ د 60 کیلومتر سرک د پراخولو او اساسي بیرغونې چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه 60 کیلومتر اوږد سرک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگی پل ساحینه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به انشاءالله 6 متره به او خاص اسي ډول به ترمیمیږي چې په هغه کې به واړه او غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم په هغه کې تلی شي، نو خلکو ته به ډېر سهولت پیدا کیږي. دې سره
د خاغلی احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوي. د دواب او منډول ترمنځ سرک په غرونو کې بهل شوی چې ډیری ځایونه یې دوه یا درې متره پلنوالی لري چې یوازې یو موټر پکې تیریدی شي. د سیمې اوسیدونکي به په یاد لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کېږي پرې خوښ دي او هیله مند دي چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا شپېته کیلومتره سرک جوړېږي له خیره دی دوام د تر منډوله پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادي دیوالونه پکار دي نو دغه یا کوم ځای تنګ دي دا له خیره جوړېږي.
تا ډیر مشکلات حالېږي. اول به یو موټر راته بل به نه شو تیرېدلی او ساحه به تنګ وه نو یو به وروسته ته بیا به ډېر ساحه کې لاره ورکوله نیمه ګنټه کې شل دقو کې یو موټر ته لاره ورکوله.
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د شپېته کیلومتره وران ویجاړ او تنګ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کېږي چې د یاد غرني ولایت ګڼ سرکونه تنګ او کنډوکه پر دي چې ډېری وخت کې ترافیکي پیښې رامنځته کېږي او خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سبب کېږي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وساتا
د بلجیم سفیاسم الکساندر دی کرووی اروپای ټولنه په سوریه کې د قدرت ته انتقال پر مهال د سوریه له نوې مشرتابه سره د حساب کتاب لپاره تماسونو ته اړتیا لري. دی کرو پرون پنځشنبه په بروکسل کې د سرګندونې داسې وخت کړي چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د بشار الاسد رژیم وپرسید او په سوریه کې واک د یوې افراطي ډلې په مشۍ د دولت وسلوالو مخالفانو ته په لاس ورخی. هیئت تحریر شام ډله چې تر ډیره د بشار الاسد د پرځولو مسؤوله ده وایي د سوریې د ټولو وګړیو اساسي ټوپ کوي. د بلجیم سفیراعظم ویلي اروپایي ټولنه چې کله تر ممکنه حده سوریې ته بشري مرستې برابروي باید د سوریې له نویو واکمنانو سره حساب کتاب هم وکړي. لکه چې بشار الاسد له واکه وپرځول شو د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه او اروپایي ټولنه پر دې بحث کوي چې له هیئت تحریر شام ډلې سره څه ډول تعامل وکړي. ملګري ملتونه دغه ډله تروریستي سازمان ګڼي او د اروپایي ټولنې لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو په افغانانو کې د زغم او پیوستون په کلتور ناوړه اغیز کړی دی. دوی د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له واقعي پیوستون او یووالي پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم علت پیوستون او یووالی دی چې له کبله یې په ټولنو کې لویو پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. د ډسمبر شلم یعنی نن له 2015 کال راهیسې په نړۍ کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
که څه هم د دسمبر شلمه هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون په نوم د یووالي د پیاوړتیا په هدف نمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي بیلابیلو ستونزو په افغاني ټولنه کې د پیوستون، یووالي او زغم په کلتور ناوړه اغېز پرېښی دی. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د وروستوالي لاملونه کېدای شي ډېر وي، خو تر ټولو مهم هغه یې د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي نه موجودیت دی چې خلک یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي امیر حمزه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د زغم، پیوستون او صبر نړیواله ورځ ته شپول ته مبارکي. یعنی کوم وګورو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې ډېرې جګړې شوې دي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دغه ذهنونه سدي دا داسې شوي دي چې دوی هر یو د زغم هیڅ طاقت نه لري، په ډیره یو عادي خبره باندې جنجالونه کوي. تاسو باید زغم ولرو، یو بل تحمل کو. که موږ زغم او حوصله ولرو نو موږ به هیواد ته هم خدمت کولای شو. غټ غټ کارونه په ډیرې اسانۍ سره موږ پای ته رسولای شو.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاطمه چې اته اولادونه لري وایي تر هر څه وړاندې باید کورنۍ خپل اولادونه په داسې روحیه وروزي چې له ټولو هیوادوالو سره په متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې وپالي. نوموړي وایي له اولاد سره د مور مینه د زغم، حوصلې، پیوستون او یووالي ښه بېلګه کیدی شي او باید درس ترې واخیستل شي.
اته اولادونه مې دي شکر ده، ټول غټان دي، سر ته رسېدلي، خو ټول په حوصلې، په زغم او په غم سر ته رسولي دي. نو بعضې خلک بې حوصلې سي، لکه زمونږ د وطن خلک. اخر حوصله یې سر ته رسېږي، یا به واره کېږي، یا به جنګ کوي، یا به نو همدغسې در په دره به وي لکه دایي چې. او حوصله ښه شی ده، څوک یو کې اولاد ته، کورنیو چیدونکو ته، هر چا ته حوصله پکار ده. دوکاندار حوصله وکړي، باید ډاکټر باید حوصله وکړي، مور باید اولادو ته حوصله وکړي.
د ډسمبر 6 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د وګړو ترمنځ له ډول ډول توپیرونو سره د یو بل د منلو، د مرستې او همکارۍ د روحیې د پیاوړي کولو، د پیوستون او یووالي د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د رامنځته کولو او په ټوله کې په دې برخه کې د حکومتونو د کار کولو په هدف د ډسمبر 6 د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زاهد الله وی افغانان مکلف دي چې د اسلامي لارښوونو پر بنسټ د یو بل په درد دردمن شي او په یووالي، پیوستون او زغم سره د ورورګلوۍ په فضا کې سولهییز ژوند وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د خلکو په منځ کې غم، یو بل منل، حوصله، احترام او د یو بل منل او د بل په درد خفه کېدل د ټولو مسلمانانو دنده ده چې یو د بل په درد خفه شو. باید دغه مسایلو ته باید
د ټولنیزو چارو پوهان لډلې سباو نورنګ وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم لامل پیوستون او یووالی دی چې له کبله په ټولنه کې لویو پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. نوموړی وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو، د زغم، یووالي او پیوستون لپاره هلې ځلې د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په نړۍ کې ټول انسانان د مسایلو په اړه بېلابېل لید لري، خو په ملتونه تل له دغو توپیرونو مثبته ګټه اخیستی او د یو بل په منلو، یووالي او پیوستون سره یې ځانونه لوړو درجو ته رسولي دي. په افغانستان کې د دوامداره شخړو او د ځینو نورو ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دغه کلتور چې له توپیرونو سره سره باید یو بل ومني جنون شوي، چې له بعده مرغه د مسلې په لویه کچه په خلکو کې په پیوستون او یووالي هم خپله ناوړه اغېز پرېښي ده. خو له ستونزو سره سره یو سوله ییز بهیر ته د ټولنې د بیول د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پیوستون، یووالي او زغم د نشټوالي له کبله په فردي او جمعي توګه ګڼ تاوانونه لیدلي او باید له تیرو تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې د شته ستونزو په حلولو سره د روښانه راتلونکي پر لور چټک ګامونه پورته کړي.
نن سبا ټکنالوژي او په ځانګړې توګه ځیرک موبایلونه زموږ د ژوند د ټولو برخو یوه نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې. ځیرک موبایلونه نه یوازې زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېرې کړي، بلکې د ښوونې، تفریح او معلوماتي پرمختګ لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې، خو ډېر استعمال یې ستونزې هم لري. راپور لرو.
خلک او یو شمېر ځوانان وایي ډېری ځوانان د ځیرکو موبایلونو د ناسمې کارونې له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ځوانان وایي چې ټکنالوژي باید په مثبتو او ګټورو چارو کې ولګول سي، خو ډېر وخت ځوانان له دې وسیلې ناسمې ګټې اخلي چې له امله یې ژور خفګان او وسواس رامنځته کیږي. دوی ټینګار کوي چې ځیرک موبایلونه باید د ښوونې، معلوماتو د ترلاسه کولو او د ورځنیو ستونزو د حل لپاره وکارول سي او د غیر ضروري او اوږدمهاله استعمال څخه یې ډډه وسي، څو د رواني او ټولنیزو ستونزو مخه ونیول سي.
ملنګ یم، د مسکر مرکز ترینکوټ اوسېدونکو یم. ټلیفون خو ډېر ځایونه لري، د مثال په ډول کې زه مثال درکم. اول ځای یې دا دی چې د انسان دماغ ورباندې، هر وخت دماغ خرابوي، د سترګو دید یې ور کمزوري کوي. د انسان دماغ اور خرابوي، راتلونکی اور خرابوي. اکثر وخت چې دی وویني دماغ یې بند وي، پشې سر نه خلاصېږي، د شپې تر یوې او تر دوو پورې ورته ویشي وروره، ماپښین په دوو پورې واره کښېني.
نوم یې شریف الله دی، د روزګان ولایت مرکز ترینټوک اوسېدونکی یم. ټلیفون خو ډېر بېکاره شی دی، که موږ تاسو وایو ټلیفون د انسان ذهن ډېر کمزوري کوي، بلکې د سترګو جد هم ډېر کمزوري کېدی. ولې کېدای شي ګرده ورځ نوړه ته ګوري، دغه نوړه چې ده ډېر ظالم شی ده او دی د سترګو جد کمزوري کوي، بلکې کوچنیان او د کوچنیانو سره چې هغه ټلیفون ورسره یې یو څوک په کور کې ټلیفون وکاږي، کوچنیان ورته ګوري، ډېر چمونه دندې زده کوي. کېدای چې دی کار دندې زده کړي چې هغه دوی ته تاوان وکړي. ولې په ټلیفون کې موږ ته لیدلي دي رقم رقم ټیوټاک چې ډېر رقم رقم شیان په کښې کېږي او دا ډېر تاوان کوي. غوښتنه مې دا ده چې څوک ټلیفونان خو موږ ته چاره نه دندې لرو که وی، بلکې په کورنۍ کې په کور کې د کوچنیانو د مخه موږ ته ټلیفون نه کو کار باید، او بل د استفاده دندې وکړو چې موږ ته د ټلیفون څخه غلط استفاده نه وکړو، بلکې ښه استفاده دندې وکړو.
نوم یې ولی الله حکیار دی او د مرکز ټلیفون خو غټ ټلیفون په خاص توګه غټ ټلیفون چې ډېر زیات تاوانونه لري، ځکه چې د دغه ټلیفونانو د لاسه د انسان دماغ سترګې دا مکمل خرابېږي، د سترګو جیجه کمېږي او په آینده کې دی نشي کولی چې د خپل دماغ څخه سمه استفاده وکړي، هر شی به یېرېږي او په دماغ کې نه پاتېږي.
د ځیرک موبایل خو چې دی دا خو واقعا هم ډېره کارونه یې نه ده ښه، که څه هم ګټې لري نو تاوانونه هم ډېره کارونه لري، خو ډېر تاوانونه درلودلی شي. مثال په ډول فزیکي تاوان لري، رواني تاوان لري، ټولنیز تاوان لري. فزیکي تاوان مثال د سترګو ستړیا ده، ول د سترګې مثال انسان ډېر ګوري هغه سترګې وچېږي، هغه سترګو په نظر او په دید کې کموالی راځي، دا رڼا چې د مستقیمن سترګو ته ډېر تاوان کوي، خصوصا د شپې د طرفه څخه نه. او بل د خوب ګډوډۍ دی، مثال زموږ خلک چې د خوب په وخت کې هم کاروي، د خوب وخت نو معلوم دی انسان باید په کافي اندازه خوب وکړي، د د خوب په وخت کې موبایل سترګو ته نیولي یا رڼا هم ورتیزه کړي، یا هغه اوتومات عینکې هم نه لري چې هغه بیا یو څه مخنیوی وکړي، نو دا بل تاوان دی.
ارواپوهان هم وایي چې د ځیرک ټلیفون د زیاتې کارونې زیانونه د رواني او ټولنیزو ستونزو لامل کېږي. هغوی وایي چې د دوامداره او غیر ضروري کارونې د ژور خفګان، وسواس او تمرکز کمښت سبب کېږي. دوی وایي ځوانان د مجازي نړۍ له خلکو سره په اړیکه کې پاتې کېږي، خو په واقعي ژوند کې اړیکې کمزوري کېږي چې دا د انزوا او یوازیتوب لامل کېږي. ارواپوهان ټینګار کوي چې د ټلیفون کارول باید په سمه توګه وسي او د وخت مدیریت ته جدي پاملرنه وسي څو د دې زیانونو مخه ونیول سي. ارواپو حکمت الله هلال وایي
چې په اوسني وخت کې ځیرک ټلیفونونه د ځوان نسل ته خورا په زیان تمام سوی دی. یو خدا چې په ټولنیزو ژوند کې دوی ډېر استفاده ځینې کوي، چې په هغه کې دوی تر ډېره د ناوخته پورې مصروف وي، بیا د سترګو دپاره خاص زیان لري، او په زمن کې د خلکو څخه په دې باندې مطالعه پاته ده او ګیم پکوي، یا مطلب غلط استفاده ځینې کوي، او تر ډېره زیاته زموږ په ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې خلک د ځیرک ټلیفونونو په هغه ګټو نه پوهېږي چې یو استفاده ځینې وکړي، یا د ایمیل دپاره، یا د یو نورو رسنیزو فعالیتو دپاره، یا د تصویرو د ساتلو دپاره. نو متاسفانه دوی د هغه څخه منفي استفاده کوي، چې هغه کې د غیر اخلاقي ویډیوګانې ساتي یا فلمونه کې ساتي، هغه تر ډېره ناوختو په ګوري، او یا انټرنیټ کې لګیاي، ټیک ټاک موضوع ده او داسې د ګیم موضوع ده، تر ډېره حتی خلک په د 5G ګیم باندې مصروف وي. زیانونه خې خورا زیات دي نسبتا چې وګورو، تر ګټې زیان بېخي زیات دي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د سمون اداره یا ترا وایي چې په هیواد کې د مخابراتي شبکو 25 میلیونه پیرودونکي لري، چې له دې جملې څخه 12 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. د یادې ادارې مسؤلین وایي د دې شمېر ډېره برخه ځوانان دي چې د ټکنالوژۍ له دې پرمختګ څخه په بېلابېلو برخو کې کار اخلي، خو په ورته وخت کې د ځیرکو موبایلونو ناسم استعمال په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ ستونزه رامنځته کړې ده. د دې لپاره اړینه ده چې انټرنیټ او ټکنالوژي په مثبتو او ګټورو برخو کې وکارول سي. ځیرک موبایلونه کله یوې خوا زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېروي، بلخوا د ناسمه اوږدمهالې کارونې له امله ګڼې ستونزې هم پیدا کوي. د دې لپاره اړینه ده چې ځوانان د ټکنالوژي د استعمال پر وخت د وخت مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هغه وسایل د خپلو زده کړو او مثبتو پرمختګونو لپاره وکاروي.